یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز نور یاس نوري وړاندې کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یو غږ له طالبانو غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې دا خبره کړې او دغه راز ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشرپاړه لوبغاړي د خنډ پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات یې د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دغو هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان او نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان او نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه شي. د ګجرات ټایټنز لوبډلې چې نومیالي افغان بالر راشد خان پکې لوبیږي د آی پی ایل یا د هند کرکټ د پرایمیر لیګ فاینل ته لار ومونده. ګجرات لوبډلې د ارجستان رویالز پر وړاندې په دې لوب کې د کپتان هاردیک پانډیا او د جنوبي افریقا د توپ وهونکي ډیوډ میلر د 16 منډو او په دوهمه پاړۍ کې د راشد خان د بالینګ په مټ چې په 4 اوورونو کې مقابل تیم ته یوازې 15 منډې ورکړې بریالی شو او فاینل ته ووته. روسیا د اوکراین په ختیځ د پراخو بریدونو لپاره دې سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي، چیرې چې ځواکونه یې هڅه کوي د سیمې پر دوو ښارونو اوکراینی ځواکونه په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپل بقا لپاره له یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک وټاکل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی، د دونباس وضعیت به ډیر سخت وي. متحد ایالاتونو پر روسیې د بندیزونو په دوام د هغه معافیت د نه تمدیدولو پریکړه کړې چې په اساس روسیې د بانډونو یا ارزښمنو پاڼو خاوندانو ته د امریکایي بانکونو له لارې پیسې ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د بانډونو په بدل کې د پیسو د پرې کولو لپاره د روسیې جواز چې د اعتبار موده نن ختمیږي نور نه تمدیدوي. موسکو د دې جواز په وسیله کولی شوی د خپلو پورونو سود او نور لګښتونه پرې کړي او د دیوالیه کېدو مخنیوی وکړي. د دې خبرونو او نور مطالبو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلای شئ. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد د ګواښ لپاره کار وانه خیستل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. پر ښځو د فشارونو که دغه لړۍ دوام وکړي، ښځې به نور له څه ډول محدودیتونو سره مخامخې شي
که په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د 40 کلن پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و وروسته تګ کوو.
په غزنی کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي چې وایي په رضاکاره ډول نجونو ته زده کړې ورکوي ورسره هیڅ ډول مرستې نه کیږي.
په وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي، خو سر دغو هم کمبود کې استادانو د معلمینو هم لرو.
د اوکراین د جګړې له وروستي حاله مو هم خبره وو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امراسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دې هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نورو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دو رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نورو هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. د امریکا دفاع وزارت څو ورځې مخکې ویلي وو چې که داعش د افغانستان له اوسني وضعیته د ځان په ګټه پورته کړي نو به دا ډله د 2 او 12 میاشتو ترمنځ د بهرنیو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت چارواکو چې په کراتو یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو خبره کړې ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد کار وانخیستل شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جاپان، استرالیا او هندوستان لومړي وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 د 25-29 غنې پریکړې په عملي کېدو ټینګار کړی چې لمخې باید هیڅ کله افغان خاوره د نورو هغو په ضد ونه کارول شي او یا له دې خاورې د ترهګرۍ د روزنې او یا مالی سرچینو د تمویل ځای په توګه استفاده ونه شي. د دغه څلورو هیوادونو مشرانو تیره ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې سره لیدلی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021-25-29 غنې فرمان تیر میلادي کال د اگست په 13مه د روسي او چین په نه موجودیت کې د 14 مثبتو رایو په درلودلو تصویب شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د ټول افغانستان د کنټرول توانایي پیدا کړي، د نړیوالو ترهګرو مخه ونیسي، اساسي بشري حقونو ته درناوی وکړي او هر څوک چې غواړي له افغانستانه بیرون شي اجازه ورکړي. که څه هم طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د استفادې هر ډول راپورونه رد کړي او ډاډې ورکړي چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته زیان نه رسیږي. خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د داعش ډلې ګواښ ته اندېښنې وړ بللې. هغه وسله والا ډله چې پاړه یې طالبانو په وار وار ویلي ځپلې ده او موجودیت یې صفر ته نږدې دی. د داعش خراسان څانګې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه خونړیو حملو مسولیت منلی چې لامل یې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي چې ډیری شي افغانانو. په ورته وخت کې اروپایي ټولنه نن په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې ناستې کوربه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندریس وان نن په دې اړه ټویټ کړی، لیکلی چې په دې آنلاین ناسته کې د اروپایي ټولنې سفیران او د مرسته رسوونکو بنسټونو استازي برخه اخلي. نوموړي د غونډې عکسونه هم خپاره کړي. دا ټویټ په دوام راغلی چې د ناسي ګډونوال به د افغانستان د سیاسي او افغانانو ته د مرستو د رسولو په یو غوره میکانیزم بحث وکړي.
د غرض د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یو غږ له طالبانو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ د لاس واخلي. په بیان کې د هغو محدودیتونو له کبله چې طالبانو د نجونو پر زده کړو، د ښځو پر کار او تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د هغوی پر بامفهومه او انډول ګډون لګولي دي، ژوره اندېښنه څرګنده شوې ده. امنیت شورا ټینګار کړی چې دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له توقعاتو او هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان له خاورې سره او بخښي د افغانستان له خلکو سره انکړی وي. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له طالبانو سره د دې حکم په خاطر حساب کتاب وکړي چې د ښځینه ویندویانو لپاره پر تلویزیون د څرګندېدو پر مهال د مخ پټول جبري کړی دی. له طالبان سره پر افغان ښځو د وضع شوو محدودیتونو په خاطر دغه راز د سازمان ویلي چې باید حساب کتاب وکړي. خو نړیواله ټولنه پر طالبانو څرنګه فشار راوستلی شي؟ د ښځو د حقونو له مدافع نرګس مومن سره زما همکار په دې اړه مرکه کړې ده. اغلی نرګس وایي
نړۍ په طالبانو باندې په دې مسله کې داسې فشار راوړي، اول دوی باید په رسمیت ونه پیژني، دویم هغه څه چې دا هم کولی شي چې یعنی په راتلونکي کې د افغانستان د ولس لپاره او د ټول نړیوال لپاره ګواښ ونه اوسي، طالبانو باندې باید سفری بندیزونه ولګول شي. سفری بندیزونه او د هغوی په رسمیت نه پیژندل کېدلی شي حداقل یو څه د ستونزه حل کړي.
تاسو د رسمیت نه پیژندلو مسلې ته اشاره وکړه. شاوخوا نه میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی. په دې موده کې هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. آیا باور لري که دا موضوع ادامه پیدا کړي، دوی به افغان نجونو او ښځو ته هغه حقوق ورکړي چې د بشري نړیوال سازمان یا نور بشري نړیوالې مؤسسې د هغې غوښتنه کوي؟
یعنی اندېښمنه خبره همدغه ده. په مابین کې څوک چې سوازي هغه مظلوم ولس دی چې په افغانستان کې دي، او د تیرو نهو میاشتو لس میاشتو شاوخوا موږ لسمه میاشت کې دننه کیږو چې دوی بې سرنوشته پاتې دي.
نو باید څه وشي ستاسو په باور؟
زما غوښتنه دا ده د هغه کسانو نه چې اوس په هیواد کې دي، یعنی اړتیا ده یو ملي پاڅون ته اړتیا ده چې باید خلک خپل د حقوقو لپاره، بالخصوص خپل د خویندو میندو د حقوقو لپاره باید جګ شي او یو ملي پاڅون ترسره کړي، تر څو کې په همداسې شکل باندې بحران ادامه ولري. نو زه مطمئنه یم چې د موږ د شل کلن هغه پرمختګ چې موږ ترلاسه کړی و، موږ به بېرته وروسته تګ کوو او یو ځل بیا افغانستان پخوانۍ هغه دوره چې دی یو ډېر تیاره تاریخ مونږ تیر کړي، د هغې تاریخ شاهدان به اوسو.
لپاسونه ستاسو مطلب څه دی؟ څرنګه پاسون
خلک باید ودرېږي د طالبانو په مقابل کې؟ دوی ودرېږي،
یعنی وسله راواخلي.
زه په هیڅ صورت د جنګ طرفدار نه یم. موږ هغه ولس یو چې موږ کلونه جنګ لیدلی دی، خو ذهني خلک ذهنا ډېر ناروغه شوي دي، د یو ذهني ناروغۍ سره مخامخ شوي دي. نو اړتیا ده چې د دغه لپاره باید خپل خلک د دې لپاره چې د دغه نه یعنی یو ډډه ترلاسه کړي، اړتیا ده چې کله تر ټولو هغه مهم شی یعنی د قلم په وسیله دوی کولی شي خپل جنګ وکړي، نړیوالو ته خپل غږ راجګ کړي. که هملته اوس ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي، که حتی خلک په فیسبوک کې لیکنه نشي کولی، د فیسبوک او د ټویټر او یو ډېر عادي لیکنه له امله هم خلک جزا ویني او خلک استخبارات و تمعرفی کیږي، خو بیا هم اړتیا ده چې خلک لاس په لاس شي، خلک یو بل ته لاس ورکړي او یو په کلي ته یو پاسون ته لاس
ورکړي. د ښځو د حقونو مدافع فعال نرګس مومن و چې له احمد شي بر سره په مرکه کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله د اندېښنو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو لنیول او له هغو تاکتیکونو چې خبريالان پرې وي لاس واخلي. د اسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل وایي طالبان باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او له انتقادونو باید ونه بیریږي. نور په دې رپورټ کې
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په اړه اندېښنه ښودلي. د کمیټې په خپله اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، له طالبان غوښتي چې خپلو استخباراتي مامورینو ته ووایي چې له دې زیات په خبريالانو فشار رانولي. په دې بیانیه کې په ځانګړي ډول د کابل نیوز د پخواني خبريال جبران لوران د یادونه شوې او لیکي د طالبانو استخباراتي مامورینو د اپریل پر 15مه پر هغه فشار راوست څو خپل انتقادي پروګرامونه پای ته ورسوي. جبران لوراند چې د امنیتي ستونزو له عملی ونو غوښتل له موږ سره خبرې وکړي، خو پر ده د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فشار وروستی هغه مهال په خپله فیسبوک پاڼه له خبریالۍ د لاسخیصو په اړه لیکلي وو. هغه د خپل مسلک د پریښودو لامل مجبوریت بللی، خو یو نږدې ملګری یې د خپل هویت د نښودو په شرط پر ښاغلي لوراند د طالبانو فشار د دې کار علت بولي. په اعلامیه کې د اسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول استیون بوتلر له قوله لیکل شوي طالبان باید د خبریالانو له نیولو او له هغو تکتیکونو چې خبریالان پرې ویروي لاس واخلي. هغه زیاته کړې دوی باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید خپل ضد کوم ګامونه بولي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملي فدراسیون هم پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې فدراسیون مرسیال محمد ګران ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر رسنیو د فشار راوستو پر ځای له مطبوعاتو او د کارکوونکو سره یې همکاري وکړي.
زموږ اندېښنه دا ده که دغه وضعیت دوام کوي، واضح ده چې افغانستان کې د رسنیز کار لپاره ساحه نور هم تنګیږي او خبریالان او رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خپل فعالیت وکړي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو په خبریالانو او رسنیو فشار راوستل رد کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل اعلامیه کې په هرات کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ادارې لخوا له یوې غونډې د کلید ګروپ د خبریالې مرجان وفا وستو ته هم اشاره کړې. هغه له وفا هم په دې اړه خبرو ته حاضر نه شوه. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته تیرو څه د پاتڅه نهو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو ډول ډول فشارونه راوستي. په فشارونو او محدودیتونو کې د خبریالانو نیول، زنداني کول او وروسته هغه په اجباري ډول په خزینه خبریالانو د مخونو پټول شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو ټول فشارونه او محدودیتونه مستند کړي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې طالبان څومره د نړیوالو ادارو خبرداریو او ترخوایي غوښتنو ته خوږ نیسي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان ولایت په مرکز ولسوالیو کې پر نږدې 14,000 کورنیو خوراکي موادو ویشل شول. د مرستې خوړو د نړیوال پروګرام لخوا شوې ده. نور په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله ابو احمد د ویشل شوو خوراکي موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې 15,648 کورنیو سره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په مالي ملاتړ د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر لاندې په یادو کورنیو باندې مرستې وویشلې شو. هر یو فامیل ته یوه نیمه بجې اوړه، 6 کیلو وړې، 9 کیلو دال، 4.5 کیلو سوپر سریال، مالګه او د ماشومانو ککو شامل وو.
د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې په داسې حال کې پر سلګونو کورنیو خوراکي توکي ویشل کیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو او سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام او د نورو خیریه ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري، خو بیا هم د هرې ورځې پر تیریدو په هیواد کې غربت او بیوسي زیاتیږي او په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړیږي.
او سمې ونړې والا موضوع، روسیه د اوکراین د ختیځ د دو ښارونو د کلابندۍ لپاره د اضافي سرتیرو او تجهیزاتو ځای په ځای کولو ته دوام ورکوي. بل لور ته اوکراینی چارواکو خبرداری ورکړی چې هیواد د بقا یا پاتې کېدو له داسې جګړې سره مخامخ دی چې ممکن برخلیک ټاکونکی وي. نور بلا اسدالله الدین اورو.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا د جګړې له شدت سره هممهاله د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي د دونباس سیمه وضعیت ډیر کړکېچان دی. زلنسکي پرون خپل شپنۍ وینا کې ویل د روسیې په پاوڅ کې چې څومره زور پاته دی د اوکراین د ختیځ پر جګړې یې اچولې دی. روسي ځواکونه له دریو لوریو د اوکراین تر ټولو ختیځې سیمې ته د پرمختګ په حال کې دي او ډیر تمرکز پر دوه ښارونو سیویرو دونیتسک او لیسخیانسک دی. په دغه سیمه کې د تودې جګړې راپورونه هم ورکړل شوي او د اوکراین پوځ اعلان کړی چې د الوتکو، توغندیو، توپونو، مزایلو او ټانکونو په وسیله یې پرون د روسیې نه حملې شنډې کړې دي. د اوکراین پوځ وایي پرونیو جګړو کې د روسیې پوځ لږ تر لږه 14 ملکیان وژلي او روسیې دغې جګړې کې له الوتکو، ټانکونو او نورو بیلابیلو وسلو کار اخیستی دی. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانیک ویلي د اوکراین د ختیځ روانې جګړې به ممکن اوکراین کې د اوسنی وضعیت برخلیک وټاکي. موتوزیانیک په یوه ټلویزیونی وینا کې ویلي اوس دوی د روسیې د تر ټولو فعال او هر اړخیز یرغل شاهدان دي. پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې د نړیوالو نیوکې هم ورځ تر بلې زیاتیږي. تازه د بریتانیا استخباراتي ادارې خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اودیسی کلیدي بندر محاصرې د غلې صادرات کم کړي او دا صادرات له ځمکنیو بندرونو نه جبرانیږي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د ننګرهار د قانون ریاست وایي په دې ولایت کې د نفرایټو د 11 قانونو د استخراج چارې پیل شوې دي. د ننګرهار د قانون رئیس تور ملنګ شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل دا قانونه د کورنیو شرکتونو له لوري استخراجیږي. ښاغلی شګیوال وایي د قانونو د استخراج تړونونه له 1500 تر 6 میلیون افغانیو پورې شوي دي چې سلګونو کسانو ته پکې کاري فرصتونه هم پیدا شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د ورځې له 1 تر 3 ټنو پورې د نفرایټو قیمتي کاڼې د ننګرهار له قانونو استخراجیږي. ویل کېږي چې هم همدا اوس په 15 ولایتونو ننګرهار، کونړ، پروان، میدان وردګو او کاپیسا کې د نفرایټو د قیمتي کانو د استخراج چاري روان دي. د کندهار د کرنې ریاست مکني توتان د کوکنارو خ بدیل بولی. د کندهار د کرنې ریاست د میوه برخو مسول ملوفان ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې مکني توتان د کوکنارو د بدیل په توګه ګټور ثابت شوی او حاصلات هم سکل په دې ولایت کې ډیر شوی دي. ښاغلی وفا وایي همدا اوس په 50 چیرې بزمکه کې مکني توتان کرل شوی چې بزګر ښه ګټه پکې کوي. په کندهار کې د صبغت الله په نوم یو بزګر ازادي راډیو ته وویل لا درې کلونو راهیسې مکني توتان کرلې دي چې په خبره د کال په څلورو فصلونو کې حاصل ورکوي او له دې درکه ښه عاید لري. نوموړی وایي په اوس وخت کې یو کیلو ځمکني توتان په 200 افغانۍ خرڅیږي چې د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره وړل کیږي.
د اقتصادي خبرونو او استډیو د لاسو د خول لپاره خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو د غزنی مرکز ته سیرمه د اندړو ولسوالۍ اړوند په پوهنی ریاست پوری مربوط یو خونځه دی. خونځه ته لری سیمو څخه تر 200 پورین جونې راځي، خو د خونځي دوه استادان پرته له ماشه د غونجونو ته درس ورکوي. د خونځي استاد وایي د پوهنی ریاست په نورو برخو کې هم ورسره مرسته نه کوي، خو د پوهنی ریاست بیا دا خبره نه مني. نور حل په دې ریپورت کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ د ګودامدارانو په کلي کې ترشنه اسمان لاندې شوونځي دغه شوونځي هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سره کرښه باد دی. د نازوانا په نوم دغه شوونځي ته د سیمې تر 200 پورې نجونې راځي او تر څلورم ټولګۍ پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه شوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه ښوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده، نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
خو وزارت معارف کې ثبت ده، نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي، پوری له دې سره دي. خو سر دې هم مو کمبود دي، استادانو دي، معلمینو هم لرو، او په دې دوه نفره رضاکارانه معلمینو سره موږ دې ته تدریس کوو.
ښاغلی عزیزي وایي له لرې سیمو څخه دغه ښوونځي ته د نجونو د راتګ احساس دې ته اړ کړی چې په رضاکارانه توګه هغوی ته زده کړې ورکړي.
له 50 کیلومتري چې دلته نجونې راځي پیاده، موږ ته د دې احساس دغه احساس را کړی ده چې دوی ته باید په رضاکارانه ډول سره حتی تر یو کاله پورې لا هم موږ ته تدریس ور.
دی وایي دغه نجونې له 50 کیلومتري واټن څخه مزل راوهي دلته زده کړو ته راځي، خو د نیکمرغۍ خبره دا ده چې د دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. ښاغلی عزیزي وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د ښوونځي په برخه کې راسره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر، نه د کتابونو قرطاسیې، او نه هم د ښوونکو د ماشونو په برخه کې راسره مرسته سوې.
خپل ریاست معارف دی غزنی ته ورغلی یو صاحب اسلمو مکتب سرپناه نه لري، فرشونه نه لري، کتابونه یې کمبود دي، قرطاسیه نه لري، حتی دغه تورې تختې چې موږ په ودې تباشیر کار ورباندې کوو هغه لا هم نه لري. دا له موږ سره کومک او همکاري تر اوسه پورې د دولت تخوا موږ ته نه معاش راکړل سوی ده، او نه د اشخاص توجه سوی ده. ګر چې موږ ته راکړل سوی دي وعدې، خو نو تر اوسه پورې موږ د هغو وعدو په انتظار کې یو چې دا وعدې به څه وخت ترسره کړي.
خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیک بیا د معلم خیرالله عزیزي دغه خبره نه مني چې ګویا له دغه ښوونځي سره د مرسته نه کیږي. نوموړی وایي که په غزنی کې نورو ښوونځیو ته لازم خدمتونه وړاندې کیږي، دغه ښوونځی به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري چې له نورو مکاتبو سره کې دي ریاست لخوا له دې سره خامخا کیږي، کومه چې بیا نه ته ورسره سوي هغه به چشی وینه او نه به له نورو سره سوي.
دغه ښوونځی په 1490 هجري شمسي کال کې جوړ سوی و، خو د جګړو له امله څه وخت تړل سوی او اوس بیا پیل سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشل کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته سره خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې ده.
کاناډایي تورنتو سټار ورځپاڼې لیکي اړتیا ده چې دا هیواد په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره زیاتې هڅې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه له کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له زده کړو بې برخې کړی شوي او نور فعالیتونه یې محدود شوي دي. په دوام کې لولو چې افغان ښځې له سیاسي ژونده بې برخې شوي او دندې یې له لاسه ورکړي دي. د تورنتو سټار په لیکنه د ښځو په وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر زیات شوی او هغه فعالانو چې د اعتراض غږ یې اوچت کړی نیول شوي او شکنجه شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د سرپرست حکومت ویان د بشري حقونو د مدافعانو هغه اندېښنې چې طالبان له ښځو سره بد چلند کوي بې ځایه بللې وې. ورځپاڼه وړاندې لیکي ډېرو ښځو په افغانستان کې ځانونه پټ کړي یا له دې هېواده وتلي دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د برېټانیا وتلې یوه تراژیدي او په دې هېواد کې له خپلو شریکانو سره خیانت او لامل هم د استخباراتو ډیپلوماسۍ پلان جوړونې او تیاریو په برخو کې سیستماتیکې ناکامۍ وې. دغه ارزونه د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د تیر کال په اګست میاشت کې د برېټانوي ځواکونو د وتلو په اړه په یوه څېړنیز راپور کې کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمیټې ویلي چې د برېټانیا دغه چلند به په راتلونکو کلونو کې د برېټانیا ګټو ته زیان ورسوي. په څېړنه کې ویل شوي چې د برېټانیا حکومت په دې کې پاتې راغلی چې له افغانستانه د واشنګټن د وتلو له پرېکړې سره سم خپله تګلاره جوړه کړي یا هم د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به په څومره وخت کې ټول افغانستان ونیسي. وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې نږدې 40 کلن حضور پای ته رسوي، برېټانیا هم له افغانستانه د وتلو پرېکړه وکړه. د راپورونو له مخې هغه مهال په سلګونو افغانان چې ژوند له جدي خطر سره مخامخ وو او له دې هېواده د ایستلو په شرایطو برابر وو په دې هېواد کې پاتې شول. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په تېره بیا د برېټانیا د هغه وخت پر بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب او د دې وزارت د ملکي خدمتونو پر جګپوړي چارواکي سر فیلپ بارټون له دې کبله سختې نیوکې کړي چې کله دا څرګنده شو چې د افغانستان پلازمېنه کابل به د طالبانو په لاس ډېر ژر سقوط وکړي، دوی دواړو رخصتی تیروله. دغه کمیټې دغه راز د برېټانیا پر حکومت انتقاد کړی چې هغو افغانانو ته چې غوښتل له دې هېواده ووزي سم خدمات نه دي رسولي. د ورځپاڼې په لیکنه د برېټانیا حکومت ویلي چې له افغانستان نه د وتلو په اړه یوه رښتینې څېړنه ترسره کړي تر څو له تجربو یې زده کړه وکړي او ډېره هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شا پاتې شوو کسانو سره مرسته وکړي. د برېټانیا د هغه وخت صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د ماموریت ستاینه کړې وه او ویلي وو چې برېټانیا په 2 اونیو کې له 15,000 زیات کسان وایستل.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راديو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
بله، السلام علیکم. زتن حال وردګ نوم بیا تاسو سره تماس کې ما زما د طالبانو لور پورې چارو کنه ده هیله ده چې د نجونو مکتب زر تر زر خلاص کړي، ځکه چې نجونې او هلکان ټول یو رقم حق لري، یو رقم حق الله پاک ورکړی دی. نو هیله کوم چې زما پیغام تر لور پورې چارو کې ورسیږي او د نجونو مکتبونه ټول خلاص کړي.
نوځو زابل په وول سوالي کې زرو څلور سوالي ما شو چې به کې کار نه کوي، باید پاندلونه وکړي.
زه دا پیغام لرم چې د مجاهدینو ورونه څخه مدغه هیله ده چې په وطن کې دی اولان خو دغه نشي توي کې بند کړي، لکه مثلا دغه نسوار او سګریټ کې اولان بند کړي، یو خو یې تاوان به کې غاړي او بل په دازیاتو مساجدو کې د علماء او تملمه ده چې کله سړی نشه وکړي بیا یو داس ماتېږي بېخي تقریبا د لمانځه وخت کې د ملایان تیم داسې سردردی جوړ کړی دی چې نسوار دوی ونه کې هغه د لمانځه وخت بېخي رانږدې او بیا یو تونه کې شنشه پروانه کې جومات نه راولاړېږي.
دغه زموږ د افغانانو د په دغه خښتو کې موسته دغه سوبله چې په 1000 خښته موسته 100 روپۍ راکوي، په دې رقم زموږ حکومت زموږ څوک واده ولري.
زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د طب د میډیکل سټوډنټ یم. ما د اسلامي امارت څخه دا درخواست دی چې دلته د انټرنیټ ډېره سخته مسله ده، ستونزه ده، چې دا مسله حل کړي. ولې چې دې څخه موږ نه په طب کې فایده اخیستلی شو او نه د کور سره رابطه کولی شو. که د انټرنیټ ونه مسله حل شي نو ډېره مهرباني.
السلام علیکم. زه آزاد راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کړم. د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ نه عبدالله ته او سرپاړیکه کې روره د شهیدانو میړه نه کې یوه مایسه پراته ده. دا سخن مرتاح یا عمل پورې مربوطه ده. دلته یې موږ خو چاله کومک نه ورکو خواري مایسې ته. موږ چې کومه مایسې د هغې ته موږ سپارښتنه کړو د غریب خلکو دغه لیکو. دلته نمونه لیکي، خلکو نمونه ورکوي، نورې تذکیرې په زشتېټونو ملکانو او انجینران ځان سره ږدي. موږ زموږ نمونه هر سړی هغه لیکي، خو هغه نمونه ته راخلي چې څوک یې خپلې څوک یې بس د انجینرانو له رشوت ورکاني یا دغه ورکاني. دغلته اقدار خلک پراته دي. هغه خبره چې بېګاله څه چې غرمه یې ناري او شپه یې په ناري، هغه خلکو له څوک نه ورکوي. هغه له ورکړ چې چا کاروبار را د ښځې ثبوت سره ورته خلکو خیمه ګوندو د لیسونه را واخلي را سره لاړ دی چې کوم کور او کوم خلکو له ورکړي دي. هغه خلک په زور ته وخیمه ټوله نړۍ یې پېژني، ټول دغه د کابل کې مشهیدانو مینه.
اوس لپاره همدومره. زما همکاران په نورو خپرونو کې درسره ملتیا کوي.
له اجمل ان مننه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې بیان مهم بللی او ویلي دي چې نړۍ په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې پر افغان ښځو او نجونو د محدودیت لګولو له پالیسۍ د لاس واخلي. ښاغلی ویست په یوه ټویټ کې دا خبره کړې ده او دغه راز یې ویلي چې نړۍ دغه راز غوښتنه کړې چې بشر پاره لوبغاړي د له خنډ پرته لاسرسی ولري او پر اقتصادي ثبات د دوامداره هڅو خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو هیوادونو پرون په یوه بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودولو له پالیسۍ لاس واخلي. د امریکا، استرالیا، هند او جاپان مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک ټینګار وکړ چې وایي د افغانستان له خاورې باید د هیڅ یو هیواد پر ضد ګواښ لپاره کار وانخیستل شي او نه هم د ترهګرو د پناه ځای او روزنې لپاره وکارول شي. دا خبره د دې هیوادونو مشرانو د جاپان په پلازمینه توکیو کې د غونډې د پای په ګډه اعلامیه کې کړې ده. دغه مشران له افغانستان نور هیوادونو ته د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د امریکایي چارواکو په ګډون یو شمېر لورو دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي له افغانستان نور هیوادونو ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش او القاعده ګواښ متوجه وي. روسیه د اوکران په ختیځ د پراخو بریدونو لپاره دې سیمې ته د ځواکونو او تجهیزاتو لیږلو ته دوام ورکوي، چیرې چې ځواکونه یې هڅه کوي د سیمې په دوو ښارونو کې اوکراینی ځواکونه محاصره کړي. په عین حال کې کیف خبرداری ورکړی چې اوکراین د خپلې بقا لپاره یوې جګړې سره مخامخ دی چې کیدای شي برخلیک ټاکونکی وي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل په داسې حال کې چې روسیه د اوکران په ختیځ کې بریدونو ته شدت ورکړی د دونباس وضعیت به ډیر سخت وي.
د زهرو کاروان